Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د سهار و بچی دی د ازادي رادیو د دې سهارنې خبری مچلې د وړاندې کول لپاره زه رضوان مراد له تاسو سره يم. نن چهارشنبه د 1491 لمریز کال د میزان 12 نیټه ده چې د 2012 میلادي کال د اکتوبر له 3 سره برابر ده. د دریم ساعت خبرونې په ترڅ کې چې د حمید رکین په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې ناټو ویل افغانستان څخه د دوی د ځواکونو د استلو په نیټه کې کوم بدلون نه دی راغلی. مشرانو جرګوی په ایران کې په عمر قید افغان زندانیان په اعدام محکوم شوي، خو په سر کې د دې سات مهم خبرونه. د ازبکستان او ترکمنستان مشران وایي له افغانستان څخه د نړیوالو سرتیرو له وتلو وروسته به په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره په ګډه کار وکړي. د ملکی خدماتو او اداري اصلاحاتو کمیسیون د مختلفو وزارتونو د ریاستونو لپاره له سلګونو داوطلبانو څخه ازموینه واخیسته او د عراق چارواکي وایي هغه ایرانۍ الوتکه راکوز او بیا یې پلټلې ده چې د دې هیواد له هوایي قلمرو څخه سوریې ته په هوا کې وه. پوره خبرونه واورئ. د ازبکستان او ترکمنستان ولسمشرانو موافقه وکړه چې په 2014 کال کې له ګاونډي افغانستانه د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته به په سیمه کې د امنیتي ستونزو په وړاندې په ګډه اقدام کوي. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف پرون له ترکمنستان څخه د لیدو په مهال ویل چې په سیمه کې به د هغو طالبانو او نورو سخت دریځو ځواکونو فعالیت زیات شي چې له افغانستانه سرچینه اخلي. د مرکزي آسیا هیوادونو په کراتو کراتو له افغانستانه د ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې، خو د دوه اړخیزو همکاریو پر ځای دې ته ترجیح ورکړې چې له امریکا او روسیې څخه د پوځي مرستې غوښتنه وکړي. د ملکی خدماتو اداري اصلاحاتو کمیسیون پرون د بیلابیلو وزارتونو او ادارو د غوښتنو پر اساس د اویا ریاستونو لپاره له 350 داوطلبانو څخه ازموینه واخیسته. د کمیسیون چارواکو ویل په حکومتي پوسټونو کې به د مسلکي مامورانو د ځای پر ځای کېدو په نتیجه کې ظرفیتونه لوړ او چارې به شفاف شي، خو کارپوهان وایي په دې ډول امتحاناتو کې اوس هم واسطې رول لري او حق حقدار ته نه رسیږي. د هرات والی دغلته د مسلکي خونکو د کموالی په اړه اندېښنه ښودلې. د خونې د ورځې په مناسبت خپلو خونکو د ورځې په مناسبت خپلو څرګندونو کې د هرات والی د اوچا سبا د ولایت د پوهنې وضعیت غیر مناسب وبله.
وضعیت معارف در
ولسوالی های ما زمونږ په ولسوالیو کې د پوهنې وضعیت د منلو وړ نه دی. تیر کال زمونږ له لوی ولسوالۍ شیندن څخه یوازې شپږ زده کوونکي وتوانېدل چې لوړو زده کړو ته بریالي شي. په څو نورو ولسوالیو کې یو تن هم لوړو زده کړو ته لاره نه ده پیدا کړې. د پوهنې وزیر چې په دې غونډه کې ونډه درلوده ژمنه وکړه چې د هرات د پوهنې په برخه کې د شته ستونزو هواري لپاره به اقدامات وکړي. عراقی چارواکي وایي چې یوه ایرانۍ الوتکه چې جګړه ځپلې سوریې ته په لاره وه په بغداد کې راکوزه شوې وه وپلټله چې وسلې پکې نه وې. چارواکو ویل په دې الوتکه کې وسلې پیدا نه کړې او سوریې ته د پرواز اجازه ورکړه. د راپورونو له مخې دا لومړی ځل دی چې په عراق کې یوه ایرانۍ الوتکه پلټل کیږي. دغه اقدام د امریکا د هغو اندېښنو په ځواب کې کیږي چې ویل کېدل عراق ایرانی الوتکو ته اجازه ورکوي چې د فضایي قلمرو له لارې د سوریې د ولسمشر بشار اسد رژیم ته پوځي تجهیزات ولېږدوي. د ایران شیعه نظام د سوریې او د عراق رژیمونو سره نږدې اړیکې لري. د امریکا د کانګرس غړو د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن څخه وغوښتل چې د هغو رپورټونو په اړه ځواب ووایي چې وایي په لیبیا کې امریکایي ډیپلوماتانو په کراتو کراتو د اوباما له ادارې څخه د زیات امنیت لپاره غوښتنه کړې وه، خو ځواب یې نه ترلاسه کړی. د لیبیا په بنغازی ښار کې د امریکا پر قونسلګرۍ د سپتمبر په 11 د وسلوالو په حمله کې په لیبیا کې د امریکا د سفیر په ګډون څلور امریکایي کارکوونکي وژل شوه. د کانګرس د ولسي جرګې د څارنې او دولتي اصلاحاتو د کمیټې مشر دارل ایسا د سه شنبه په ورځ ویل څو دولتي چارواکو د کمیټې دا تایید کړی چې په لیبیا کې د امریکا سفارت په بنغازی کې د زیات امنیت لپاره څو ځلې غوښتنه کړې. کلینټن پرون وخت ویل چې دا د زیاتو معلوماتو په اړه غوښتنه ته ځواب وایي او چمتو ده چې له کانګرس سره د بنغازی د حملې په اړه څېړنه کې له نږدې همکاري وکړي. د ګرجستان د هغه ائتلاف مشر چې پارلماني انتخاباتي ګټلې دي د هیواد پر ولسمشر میخایل ساکاشویلی غږ کړی چې استعفا ورکړي. د ګرجستان د خوب غورزنګ مشر میلیاردر بدژینا ایوانشویلی ویل ساکاشویلی ډېرې خطاوې کړي او باید له ټاکلې نه ډېر یو کال مخکې استعفا ورکړي.
مؤخر خبز غادا دغه مال
د وی زما په نظر ساکاشویلی به پخپله وکول شي چې استفا ورکړي هغه وضعیت په پام سره چې زید هغله نه نه وینا او سګورم د هغه راتلونکو اقدام یوازنه درست اقدام بدوي چې د پخپله استفا ورکړي او د جمهور ریاست د انتخاباتو اعلان وکړي د ګرجستان د اپوزیشن د مشر همدارس په تبلیسی کې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د ائتلاف په مشرۍ نوې حکومت به له اروپایي اتحادیې سره د ګرجستان او بل اخر د ناتو د غړیتوب حاصلولو لپاره د ساکاشویلی پالیسی پر مخ یوسي تاسو د ازادي رادیو سهرنې خبري مو چلاو رہے ناتو د زینو لویدو زور اسپانو هغه پوټن رد کړ چې ګواکې دا تړون پلان لري ل 2014 کال لمخه له افغانستان څخه خپل سرتیری وباسي یو شمیر سناتوران دا کوي چې په ایران کې هغه افغان زندانیان چې په اعدام په عمر قید محکوم شوی دي اوس په اعدام باندې محکومیږي د افغانستان د مالی وزیر وای په افغانستان کې د نړیوال ټولنې د مرستو محدود کېدو په صورت کې باید په هیواد کې نور فرصتونو ته پام وشي
نړیوال مرستې په بل اخر محدودېږي د افغانستان اقتصاد باید چپایدار شکل ته ووري
د کرکټ بورډ نوې مشر وای د لوبغاړو او چارواکو په ګمارلو کې به د هیڅ چا واستونه مني
به ځای تحمیلی مشورې چې دا راته وګماره دا راته په ټیم کې واچوه دا نه مخکې په ما په کلتور پرانګ کې ونه بوس
د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د ادارو د رسنیو د فعالیت په اړه د وزیرانو شورا په روسي پریکړه اندېښنه ښودلې چې په یو رپورت کې اوري پاکستان ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سفر هم څېړو په منځنۍ سپه 2.9 او په اف ام سل 0.5 سربیره ازادي رادیو خبرونه د سحر لونه د ماخام تر او پورې په انټرنیټ باندې په azadiradio.com او یا .org باندې هم اوریدلای شئ ناتو پرون ټینګار وکړ چې له افغانستان څخه د 2014 کال په وروستیو کې د ځواکونو د سلو پلان نه دی بدل شوی تر دې مخکې د برتانیې ګارډین ورسپانې د ناتو د عمومي منشي په حواله لیکلی چې ممکن بهرني ځواکونه له ټاکلي وخت نه مخکې له افغانستان څخه وایستل شي خو د ناتو یو وایاند ویل چې په دې رپورت کې د ناتو د عمومي منشي څرګندونه په ناسم ډول منعکس شوی او د دوی پلان نه بدلیدونکی دی د موضوع تفصیل د حمید بمن په رپورت کې
د ناتو چارواکي وایي چې له افغانستان څخه د ځواکونو د وستلو په ستراتیژي او مهال ویش کې هیڅ راز بدلون نه راغلی د ناتو یو وایاند د ګارډن رسپانې د رپورت له خبرې دروسه چې په بیړه د ځنو نور رسنیو لخوا هم خپور شو وویل چې د 2014 میلادي کال په وروستیو کې د ځواکونو د وستلو په پلان کې کوم بدلون نه راغلی د ګارډن په رپورت کې د ناتو د عمومي منشي په حواله ویل شوی چې له وسنه د 2014 میلادي کال تر پای پورې به تاسو زموږ له سره تنظیم شوی حضور وګورئ د ګارډن د رپورت له مخې راسموسن ویل دی چې زموږ ځواکونه له سره ځای پر ځای کېدای شي په دورو دندو ګمارل کېدای شي ممکن وستل شي او یا دا چې موږ د ځواکونو شمېر راکم کړو دا هم وویل ک امنیتی حالات اجازه ورکړي نو په ځینو ځانګړو سیمو کې د ځواکونو د وستلو بهیر ګړندې کېدای هم شي خو د ناتو وایاند او وانا لنجنس کو استدلال کوي چې د راسموسن اشاره د ځواکونو تدریجي کمښت او چې له اوږدې مودې راهیسې پلان شوی او د ځکه چې ټول ځواکونه د 2014 میلادي کال پر وروستیو کې په یو وخت نشي استل کېده مېرمن لنجنس کو د ګارډن د رپورت دا برخه هم رد کړه چې ګواکې د ځواکونو د وستلو مسله ده د افغان امنیتي ځواکونو لیکو څخه په بهرنیو سرتیرو لکېدونکو حمله سره تړاو لري د ګارډن پر رپورت کې ویل شوی چې د ناتو عمومي منشي دا مسله ومنله چې سکل د افغان ځواکونو لیکو څخه په بهرنیو سرتیرو پکې دونکو حملو کې د 500 بهرنیو سرتیرو وژنې د بهرنیو او افغان ځواکونو ترمنځ اړیکې زیانمنې کړې دي د ویلې ده چې په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه حملو د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ باور زیانمن کړی ده دغه حملو ته په پام سره ناتو له مخه له افغان ځواکونو سره خپل یو شمېر ګډ عملیات په لنډمهاله ډول بند کړی دي راسموسن وای د دې حملو یو زیاته برخه د طالبانو د تکتیک لکبله ده او ممکن د دوی د ستراتیژي یو برخه وي او له دا ډول حملو د طالبانو بنیادی هدف دا دی چې په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه د لیدو د خلکو ذهنیت واړوي
د حمید مومن پر رپورت کې موریدل چې ناتو پرون هغه رپورتونه رد کړ چې ګواکې دا تړون پلان لري چې له 2014 کال څخه مخکې له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي
خبري مجله اوري
یو شمیر سناتورانو ادعا کوي چې په ایران کې هغه افغان زندانیان په اعدام محکومیږي چې له دې وړاندې په ابدي حبس یا عمر قید محکوم شوي. د مشرانو جرګې د اقتصاد او بودیجې د کمیسیون مشر مولوي عبدالوهاب عرفان پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه خبره په تهران کې د افغانستان د سفارت مستشار هم تایید کړې ده. خو د بهرنیو چارو وزارت چارواکي په دې اړه به بېخبري ښیي او وایي تر اوسه له رسمي مراجعو څخه هیڅ خبر نه دی ترلاسه کړی. دا موضوع تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې ورو.
یو شمیر سناتوران وایي چې د افغان زندانیانو په اړه د ایران حکومت وروستۍ پریکړې اندېښمن کړي او غواړي چې حکومت په ځانګړې توګه د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه جدي اقدام وکړي. د مشرانو جرګې د ملي اقتصاد او بودیجې کمیسیون مشر مولوي عبدالوهاب عرفان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه خبره زندانیانو او په تهران کې د افغانستان سفارت چارواکو ورته کړې ده. مولوي عرفان وایي هڅه به وکړي چې د ملي شورا له لارې هم دغه موضوع تعقیب او خپل مسؤلیت ادا کړي.
ساری یک جمله زندانهای مازندران که یک تعداد
ساری پنوم د مازندران یو زندان دی چې د ابدی حبس زندانیان په اعدام محکوم شوی دی. په ایران کې د افغانستان سفارت هم دا موضوع تایید کړی ده. هیله ده د بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. مونږ هڅه کوو چې د ملي شورا له لارې هم دا موضوع په جدیت سره تعقیب کړو. ما سره دقیق ارقام نشته خو له ساری زندان څخه و کسانو له ما سره اړیکه ونیوله چې په ابدي حبس محکوم وو او اوس د اعدام اعلان پاڼه ورکړل شوې ده.
ابلاغ اعدام برای نه دوباره داده شده.
نوموړي وویل چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه په ځانګړې توګه ایران او پاکستان تل د افغان حکومت له مجبوریتونو ګټه اخلي او په کډوالو د فشار راوړلو له لارې خپل سیاسي اهداف ترلاسه کوي. خو د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه یې په دې اړه له رسمي مراجعو څخه کوم خبر نه دی ترلاسه کړی. د دغه وزارت یو ویان فرامرز تمنا ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ایران کې د افغانستان سفارت له چارواکو سره اړیکه نیولې او وی ویل چې دا موضوع به په جدیت سره تعقیب کړي.
مونږ له رسمي مراجعو څخه داسې خبر نه دی ترلاسه کړی چې د دې موضوع تایید وکړي. مونږ لږ مخکې په تهران کې له خپل سفارت سره اړیکه ونیوله. مونږ به د افغانستان له اړوندو چارواکو سره دغه موضوع تعقیب کړو. هیله د ایراني چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو په موجودیت کې د افغان زندانیانو د حقونو په اړه په غور سره پریکړه وکړي.
ښاغلي تمنا وویل چې افغان حکومت له ایران څخه په تېرو موافقتنامو کې غوښتنه کړې چې د افغان زندانیانو په اړه هره پریکړه به د افغان حکومت په سلا مشورې ترسره کیږي. د راپورونو له مخې دا مهال په ایران کې څه باندې 15,000 افغانان د زندان د پنجرو تر شا شپې ورځې تېروي او له دې ډلې څخه یې شاوخوا 300 په اعدام محکوم شوي دي. تر دې مخکې ځینو سناتورانو دا شکایتونه هم کړي وو چې د ایران حکومت د اعدام شویو زندانیانو جسدونه په اسانۍ سره کورنیو ته نه سپاري. اسدالله لودین، آزادی رادیو، کابل.
د افغانستان د مالی وزیر وایي په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د مرستو د محدود کېدو په صورت کې باید په هیواد کې نورو فرصتونو ته پام وشي. حضرت عمر زاخلوال په وینا اوس مهال په هیواد کې د کرنې پراختیا، صنعت او نورو برخو کې د پانګونې زمینې برابرې دي. د محمد وېس سمیم په رپورټ کې تفصیل اورو.
سره له دې چې د مالی وزیر له 2014 کال وروسته د نړیوالې ټولنې د مرستو د کمیدو په اړه اندېښنې مني، خو ټینګار کوي چې دغو مرستو د کمښت تشه به په هیواد کې په پانګه اچونې ډکه شي. د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال د سه شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې اوسمهال په افغانستان کې د پانګونې لپاره ښه چانسونه شته. نوموړي همدارنګه وویل چې نړیوالې ټولنې مرستې د نړۍ په هیڅ هیواد کې تلپاتې نه وي او په افغانستان کې به هم په دوامدار ډول دوام ونه کړي.
نړیوالې مرستې به بالاخره محدودېږي. افغانستان باید محدودی شي. هیڅ نړیوال مرستي لایتناهی نه دي. د افغانستان اقتصاد باید چې پایدار شکل ته ووري او لکه څنګه چې نړیوال مرستي پایداري نه وي لایتناهی ونوسی، نو طبعا اقتصادي رشد چې د نړیوال مرستو په اساس باندې دی هغه پایدار کېدای نشي. داخلي فاکتورونه په هیواد کې دننه په هغو فرصتونو کې چې هیواد لري په هغې کې سرمایه‌ګذاري دي، داخلي تولید کچه پورته وړل دي.
لبلی خود افغانستان بانک رئیس نورالله دلاوری په دې غونډه کې وویل په هیواد کې به بازګرو لپاره یو بانک جوړ شي. نوموړي وویل د کرنې دغه بانک به د بازګرو د ستونزو د هوارولو لپاره کار کوي. دوی دغه خبرې په هغې غونډه کې وکړې چې د خصوصي بانکونو لخوا پانګوالو ته د پورونو د ورکولو په اړه د بحثونو لپاره جوړه شوې وه. په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې چې د سه شنبې په ورځ د بانکونو د ټولنې لخوا د امریکا متحده ایالتونو د پراختیایي ادارې په همکارۍ په کابل کې جوړه شوې وه، له مرکز او ولایتونو څخه څه باندې 1000 تنه پانګوالو پکې برخه اخیستې. په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د پراختیا ادارې مشر کیم یماشی ته هیلمندي وښوده چې دا غونډه به وکولی شي د افغان پانګوالو لپاره د مالی سرچینو د تمویل په خاطر لارې برابرې کړي. خو یو شمیر پانګوال وایي هغه ګټه چې بانکونه یې دوی نه د پورونو د ورکړې له درکه اخلي ډېره لوړه ده. دوه تنه پانګوالو په دې اړه وویل
مونگا کوم اسناد چلرو هغه په دې باندې مثلا ډېرې کمې پیسې مونږ ترکه مثلا زد یو میلیون افغانۍ یو جایداد لرم هغه مونږ ته د 15 لک روپې قرض مونږ ترکه وی دای ولوې څنګه ده
قرض څو ورکوي دوی مثلا 300 ګټه اخلي تر دغه کچې ته دولت کنټرول کړي دا ډېر خې د تجار لپاره وینده چې دوی خې قرضې واخلي خې سرمایه‌ګذاري وکړي او د رشد اقتصاد افغانستان ډېر مهم ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزیر د معلوماتو لمخې د بانکونو د ګټې فیصدی د 15 تر 13 پورې ده. د افغانستان حکومت په داسې حال کې په هیواد کې د پانګونې د ملاتړ او هڅونې خبرې کوي چې اوس مهال یو شمیر پانګوال د امنیتي ستونزو له امله خپلې پانګې له هیواده بهر وړي.
یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د ازبکستان او ترکمنستان ولسمشرانو موافقه وکړه چې په 2014 کال کې له ګاونډي افغانستان نه د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته به په سیمه کې د امنیتي ستونزو په وړاندې په ګډه اقدامات کوي. د ملکی خدماتو اداري اصلاحاتو کمیسیون پرون د بیلابیلو وزارتونو او ادارو د غوښتنو له مخې د اویا ریاستونو لپاره له سلګونو داوطلبانو ازموینه واخیسته. عراقی چارواکی وی چې و ایرانی الوتکه چې جګړه ځپلې سوریه ته پلار و او په بغداد کې راکوزه شو و وپلټل شي ایا وسلې پکې شته او کنه. چارواکو ویل چې په دې الوتکه کې وسلې نه وي او سوریه ته ورته د پرواز اجازه ورکړه. د امریکا د کانګرس غړي د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن څخه وغوښتل چې د هغو رپورټونو په اړه ځواب وایي چې وایي په لیبیا کې امریکایي ډیپلوماټانو په کراتو د اوباما له ادارې څخه د زیات امنیت غوښتنه کړې وه. د ګورجستان د هغه ائتلاف مشر چې پارلماني انتخابات یې ګټلې دي د دې هیواد پر ولسمشر میخایل ساکاشویلی غږ وکړ چې استعفا وکړي. او د ترکمنستان او ازبکستان د ترانسپورتي اړیکو د پراخوالي د احمد او د سیمه ییز سوداګرۍ په ګډون د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړ کېدو په اړه موافقه وکړه. د نړۍ مختلف ورسپانو هم د افغانستان پر وضعیت او لویو پیښو تبصرې کړي. جزئیات یې له جنقا الکوزي څخه اورو.
نیویارک ټایمز ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې جمهور رئیس کرزی څنګه کولای شي له ځانه قهرمان جوړ کړي تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې لیکي په امریکا کې خلک په هرو څلورو کلونو کې د رایو صندوقونو ته ځي او په بې صبرانه ډول د نوي مشر د ټاکلو لپاره انتظار باسي تر څو وکړای شي هیواد یې د سوکالۍ پر لور پر مخ بوزي. خو په افغانستان کې خبره بل ډول ده. هر څومره چې انتخابات نږدې کیږي خلک ورخطا کیږي او دا ځکه هیڅوک نه پوهیږي چې له انتخاباتو وروسته افغانستان به څه ډول وي. د دې خبرې یو علت دا هم ده چې په تیرو وختونو کې د افغانستان په انتخاباتو کې درغلۍ او شخړې شوې وي او دا ځل هم خلک انتخاباتو ته زیات هیلمن نه دي. ورسپانه وړاندې لیکي یوازې یو کس کولی شي د انتخاباتو په اړه د خلکو اندېښنې او ناهیلۍ لرې کړي او هغه جمهور رئیس کرزی دی. کرزی د اساسي قانون پر اساس د دریم ځلي کاندیدۍ حق نه لري خو کولی شي د سالمو او عادلانه انتخاباتو لپاره لار هواره کړي، دولتي او حکومتي ادارې او ارګانونه داسې فعاله کړي چې په هیواد کې شفاف او عادلانه انتخابات ترسره کړي او داسې یو حکومت جوړ شي چې په رښتیا هم د خلکو استازیتوب وکړي شي. نیویارک ټایمز لیکي جمهور رئیس کرزی په دغو ارګانونو واکمن دی او که وغواړي چې هغوی سم کار وکړي نو انتخابات باید د خلکو له غوښتنو سره سم ترسره کړي. په داسې یو حالت کې به جمهور رئیس کرزی چې د کار په دورې کې له زیاتو انتقادونو سره مخامخ و له دندې وروسته په تاریخ کې ښه نوم وګټي او د افغانستان په سیاسي او انتخاباتي ډګر کې به یو سالم او غوره میراث هم پرېږدي. د سولې او جګړې د انسټیټیوټ خبرونې په وروستۍ ګڼه کې افغانستان په فساد کې ښکېل دی تر سرلیک لاندې یو مضمون لیکلی او په یوه برخه کې راغلي په افغانستان کې هر سړی پوهیږي چې په هیواد کې اداري فساد حاکم دی او دا مرض دوا یا درملنه هم لري. خبرونه د مثال په ډول د بلخ ولایت د خاروالۍ یادونه کوي چې خاروالۍ په جګ اواز د اداري فساد پر ضد د مبارزې خبرې کولې خو په ناستو خلکو کې د نیک بابا په نامه یو افغان د خاروال خبرې قطع کړې او ویل په خپله د بلخ خاروالۍ تر ټولو زیاته په اداري فساد کې ښکېل ده او خاروال باید له ځانه پیل وکړي. خبرونه لیکي د بلخ خاروال له یو څه چوپتیا وروسته د نیک بابا خبرې تایید کړي او دا ځکه چې هغه په بلخ ولایت کې زورواکانو ته د دولتي ځمکو د ویشلو مسله راپورته کړه. د سولې او جګړې د انسټیټیوټ خبرونه لیکي د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د نیک بابا په څیر کسان او د اداري فساد مثالونه شته چې د غناوړه عمل خلک تر سږمو رسولي دي. په بلخ ولایت او نورو سیمو کې د خلکو شکایتونو چې په مختلفو ارګانونو کې د فساد موجودیت تاییدوي خلک په حکومت کې په اصلاحاتو بې باوره کړي دي. خبرونه لیکي افغانان لدی حالت څخه ډیر ستړي دي او په دې باور دي تر هغه چې اصلاحات لزانه پیل نشي او د معافیت فرهنګ په افغانستان کې لمنځه لاړ نشي دا هیواد به تل په فساد کې ښکیل وي.
دوستانو تاسو د ازادي راډیو سهارنې خبري مجله اورئ. د کونړ ولایت د څوکۍ پولیسوالۍ کې د 14 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت باندې په نوي جریبه مځکه کې د امن نظم د پولیسو لپاره ودانۍ جوړیږي چې د نږدې 500 پولیسو د هستوګنې او د هغوی د روزنې اسانتیاوې پکې موجودې وي. لسیمه پیرو الله انوري رپورټ لري.
په کونړ کې د امن اعظم پولیسو ته په داسې حال کې ودانی جوړیږي چې د هیواد په یو شمیر سیمو کې افغان ځواکونو ته له نړیوالو ځواکونو د واک سپارلو پروسه بشپړه شوي او د کونړ په ګډون به په یو شمیر نورو کې په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د کونړ والی فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل د امن اعظم پولیسو نوي جوړیدونکي ودانۍ کې به د خزینه پولیسو د هستوګنې او روزنې لپاره جلا تعمیرونه او په لسګونو نورې خونې به څه په یو او څه هم په دوه پوړو کې د یو کال په موده کې جوړ شي.
نوي جریبه ځمکه کې جوړیږي د امن اعظم پولیسو لپاره دا زموږ لپاره ډېر حیاتي ارزښت لري چې د امنیت لپاره به ان شاء الله ډېر مفید واقع شي. 14 میلیون ډالر باندې دا جوړیږي ټول د یو کال کې به دا تکمیل شي. ډونر د دې چې د امریکې د انجینرینګ کورپ په نوم ادارې لخوا جوړیږي چې اصلي دوی هغه پروژو ته چې په نظامی برخو کې ته ګټه اخیستل کیږي او د افغانستان د ثبات لپاره اهمیت لري دوی کومه کوي.
هغه وایي اوس مهال د کونړ پولیس ته هیواد نورو سیمو ته د زده کړو لپاره ځي او کله چې ودانۍ بشپړه شي نو بیا به له نورو ولایتونو څخه ځوانان کونړ ته راځي او دلته به پولیس زده کړې کوي.
وردګو ته ځي خلک، فراه ته ځي، مثلا نورو ولایتو ته ځي، داسې به د نورو ولایتونو هم راځي.
د څوکۍ ولسوالۍ یو قومي مشر حاجی کامل وای دوی په دې خوختي چې په سیمه کې د پولیسو لپاره یو خو ودانی جوړیږي چې ورسره به زیات بیروزګار کسانو ته کاروبار پیدا او په ولسوالۍ کې به یې امنیت هم ښه شي.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ادارو د رسنیو د فعالیت په اړه د وزیرانو شورا په وروستۍ پریکړه اندېښنه وښوده. د جمهور رئیس حامد کرزي په مشرۍ د وزیرانو شورا د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته لارښوونه کړې چې یو شمېر رسنۍ د خلکو ذهنونه مغشوش کوي او باید مخنیوی وشي. په دې اړه احمد زبیر شمن رپورټ لري.
که څه هم د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکي وایي د رسنیو د څارنې په برخه کې د وزیرانو شورا وروستۍ پریکړه د سانسور کومه هڅه نه ده، خو په هیواد کې د رسنیو د دفاع ټولنې په اړه اندېښمنې دي. د افغانستان د خپلواک ژورنالیستانو ټولنه وایي د وزیرانو د شورا وروستۍ پریکړه او د رسنیو د فعالیت په اړه د جمهور رئیس څرګندونې ګونګې دي. د دې ټولنې رئیس خپلواک صافي ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه.
د ولسمشر لخوا د چارو د سمون د ادارې لخوا په مشر شوې خبرپاڼه کې راغلي دي. هلته خبره په دې ده چې ځکه یو شمېر رسنۍ چې نومونه هم معلوم نه دي، دوی پر ملي او مهمو مسایلو د بحث په تړاو ګوته داسې لارې چارې مخته کوي یا داسې یوه طریقه باندې دوی مخته ځي چې په دې کې د هېواد ملي ګټو ته تاوان رسېږي. دا یو ډېر تر یو بریده پورې مشهور عبارت زمونږ او بیا یوه بله اندېښنې خبره په کې هغه لارښوونه ده چې د اطلاعاتو کلتور وزارت وویل شوي چې په فوریت سره باید دغو
د دوشنبې پورز د وزیرانو شورا ویل رسنۍ حق لري پر حکومت انتقاد وکړي، خو کله چې ملي مسایل مطرح وي باید رسنۍ د ملي ګټو لپاره کار وکړي. د وزیرانو شورا ویلي خلیدل کیږي چې ځینې رسنۍ د ملي ګټو پر ضد او د خلکو د ذهنونو د مغشوش کېدو لپاره خبرونه کوي چې د اطلاعاتو کلتور وزارت باید مخنیوی وکړي. خغلی صافی ویل دغه څرګندونې ګونګې دي او نه هم سرغړونکې رسنۍ په ګوته شوي چې د دې په وینا له دا رنګه نامشخصو څرګندونو څخه بیلابیل تعبیرونه هم کېدای شي. په افغانستان کې دینی یا د رسنیو د ملاتړ ادارې هم ورته اندېښنه ښودلې. خو د اطلاعاتو کلتور وزارت مرستیال مبارز راشدي وایي د وزیرانو شورا وروستۍ پریکړه د مطبوعاتو د سانسور هڅه نه ده. دوی وایي د وزیرانو شورا د تېرې ورځې مصوبه د رسنیو د کار د ښه والي لپاره ده. تاسو پوهیږئ چې د افغانستان د خلکو حکومت او پارلمان غوښتنه دا ده چې رسنۍ د وروسته لیدې ملي یووالي امنیت او ملي مسایلو ته پاملرنه زیاته کړي، ځکه کشمیر زیات شوی او پر مسایلو اغیز هم زیاته شوې ده. خغلی مبارز ویل د افغانستان رسنۍ له ملي ګټو څخه ملاتړ کوي، خو لکه څنګه چې رسنۍ زیاته شوې او تجربه یې کمه ده نو کله کله ترې سرغړونې هم کیږي. خو هم د افغانستان حکومتي درو او اکثره وخت د عالمان شورا له رسنیو په ځانګړې توګه تلویزیونونو څخه د ځینو خبرونو چې دوی د افغاني دودونو پر خلاف بللې دي د بندیدو غوښتنه کړې، خو په اکثره مواردو کې د غوښتنې نه دی عملي شوی.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د جمهوری غوښتونکو ډیموکرات ګوند د کاندیدانو لومړی تلویزیونی مناظرې په درشل کې چې نن ترسره کیږي، میت رومنی او د هغه متحدینو پر بارک اوباما د انتقادونو سلسله له اقتصادي مسلې بهرني سیاست ته هم وغځوله. میت رومنی اوباما تورن کړ چې په منځني ختیځ کې خونړۍ تاوتریخوالي کم اهمیت خودلې، او د هغه مرستیال پاول راین پر اوباما د افغانستان د پالیسۍ له امله هم انتقاد وکړ. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوری په رپورت کې.
ټاکل شوی ده چې نن د امریکا د جمهوری ریاست د څوکۍ لپاره دواړه کاندیدان جمهوری غوښتونکی میت رومنی او ډیموکرات باراک اوباما د جمهوری ریاست په لومړنۍ تلویزیونی مناظره کې برخه واخلي. دا د نومبر د میاشتې د جمهوری ریاست د انتخاباتو مخکې له دریو یو تلویزیونی مناظره ده چې دواړه کاندیدان پکې مخامخ برخه اخلي، خپل پروګرامونه تشریح کوي او هم پوښتنو ته ځوابونه وایي. اقتصاد، روغتیا او د حکومت رول له دې مناظره مهم مسایل دي چې دواړه کاندیدان به پرې خبرې کوي. د جمهوری غوښتونکو کاندید میت رومنی چې د انتخاباتي مبارزې د کمپاین په ترڅ کې دوه ورځې مخکې کلورادو ایالت ته د مبارزې ډګر بلل کیږي رسیدلی، خپل پلویانو ته په وینا کې وویل چې دای د جمهوری ریاست دغه مناظره د هیواد د ستر لیدلوري د مفکورې د بیانولو لپاره یو فرصت بولي. رومنی په خپلو څرګندونو کې په دې اړه چې په څه ډول کېدای شي د امریکا اقتصاد ته وده ورکړل شي او د 12 میلیون وګړو لپاره کاري فرصتونه برابر شي، یو ځل بیا خپل پروګرامونه تشریح کړل. خو رومنی دغه راز وویل چې د باور هغه حالت په پام سره چې د اسلام ضد یو فلم له خبرېدو وروسته راپورته شوی، ښایي د امریکا بهرني سیاست ته د نومبر په شپږمه د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ډېره پاملرنه واوړي. هغه اوباما تورن کړ چې په منځني ختیځ کې خونړۍ تاوتریخوالی کم اهمیت خودلې، او خبرداري ورکړل چې د جمهور رئیس سیاستونو د کړکیچ او بې ثباتۍ د پراخېدو امکان زیات کړی دی. میت رومنی وویل اوباما په دې نه پوهیږي چې د امریکا سیاست چې اراده پکې نوي کولای شي جګړې او ګډوډۍ راوپاروي. د میت رومنی د انتخاباتي مبارزې نږدې متحد د جمهوری ریاست د مرستیالۍ څوکۍ ته کاندید پاول رایان بیا پر اوباما د افغانستان د جګړې په اړه د پالیسۍ له امله انتقاد وکړ او ویویل سپینې ماڼۍ په سپتمبر میاشت کې له افغانستان د 22,000 عسکرو د ایستلو په اړه سیاسي پریکړه کړې، او خبرداری ورکړ چې دغه اقدام کولی شي په دې هیواد کې د پاتې امریکایي عسکرو ژوند له زیات خطر سره مخامخ کړي. هغه له یوې امریکایي راډیو سره په مرکه کې وویل دوی هلته تر اوسه جنګیږي، او موږ باید هیڅکله هم د خپلو قمندانانو د سپارښتنو پر ځای چې د کارونو د ترسره کېدو لپاره څه ته اړتیا لري او په څه ډول کېدای شي د خپلو عسکرو ژوند خوندي کړو سیاستونو ته ترجیح ورنکړو. د جمهوری غوښتونکو مخکښ سناتور جان مکین هم له ام اس ان بي سي شبکې سره په خبرو کې پر اوباما او د هغه پر ادارې سخت انتقاد وکړ چې د ملي امنیت د ناکامې پالیسۍ له امله د ده په وینا ډارن کسان په افغانستان، عراق، لیبیا او هم په سوریه کې خپلو ځالو ته ستنېږي. د هغه هیوادونه دي چې د ده په وینا په داسې حال کې له موږ د مرستې او مشرتابه غوښتنه کوي چې په ډله ییزه توګه د خلکو وژنې پکې دوام لري. د ډیموکرات ګوند کاندید باراک اوباما او د هغه د کمپاین مسؤلینو تر اوسه دغه انتخابونو په اړه څه نه دی ویلي. دواړو کاندیدانو له دغه لومړنۍ تلویزیونی مناظرې څخه چې ډیر لیدونکي لري او په سیمه ییز وخت نن د ماښام په 2 بجو چې په افغانستان کې سبا سهار 5:30 بجې کیږي خبريږي، خپل انتظارات کم خودلی. د فرانس پرس په وینا د سیاسي ستراتیژۍ له مخې دا په امریکا کې دود دی.
دا راپور لمخې دوهمه تلویزیونی مناظره به د اکتوبر په 14 تر سره شي، او په هغه کې به د کورنۍ او بهرنیو مسالو په اړه بحث شي. په درېمه مناظره کې به چې د اکتوبر په 2 تر سره کیږي بهرنی پالیسي د بحث اساسي موضوع وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن پاکستان ته رسیږي او هلته د افغانستان په اړه خبرې کوي. اسلام آباد ته د سرګل افروف د سفر په اړه احمد شیبر رپورټ لري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد ته ځي. د دغه دوه ورځني سفر په ترڅ کې به سرګی لاوروف له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په اړه خبري وکړي. تیره پنځشنبه په ماسکو کې د ناتو او روسیې د همکارۍ په نړیوال کانفرنس کې له اروپا سره د همکارۍ په برخه کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال یوری کورلاچو ویل له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو وتل دا معنا ورکوي چې هلته پوځي عملیات سرته رسیږي، چې دا مهم اقدام دی او ورسره دا پښتنه پیدا کیږي چې ناتو په تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې څه کوي. ګورلاچ زیاته کړه چې له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو تر وتلو وروسته هلته د ناتو او روسیې ګډه همکاري مهمه ده. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې دې رپورټونو ته اندېښنه څرګنده کړې وه چې د ناټو ځواکونه به هلته اډې جوړې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې چې د سه شنبې پر ورځ خپور شو لیکلي دي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به د افغانستان د مسلې ترڅنګ له پاکستان سره د روسیې پر اړیکو خبرې وکړي. سرګیلا اوروف په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر هنار بانی کر سره وګوري او له ولسمشر آصف علي زرداری او سر اعظم راجا پرویز اشرف سره به هم له ټاکلي جدول سره سم خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د یو چارواکي په وینا ای ترتا ساجانس لیکي چې اسلام آباد غواړي له ماسکو سره ښه اړیکې ولري او د سوداګرۍ او انرژۍ په برخه کې همکاري ورسره زیاته کړي.
Azadi Radio.